سلام. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې. خو په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړې استازي د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره د خبرو لپاره قطر ته تللې. دا او نور مطالب تر خبرونو وروسته اوریدلی شئ. اروپایی ټولنې د طالبانو له بند څخه د شلو کسانو خوشي کېدل د دې ډلې لخوا له افغان حکومت سره د اعتماد جوړونې لپاره یو مثبت ګام بللی دی. د حکومت د مرکزي هیات مشر ډاډ ورکړی چې په هر ډول خبرو کې به د ښځو او نورو افغان وګړو حقونه خوندي وي. د روسیې ولسمشر وایي د کورونا وایرس له کبله ایجاد شوی وضعیت په بدتره کېدو دی. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د دغه دفتر مشر ملا برادر او د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د امریکا او طالبانو له موافقې د سرغړونې په څیر پر ځینو مسایلو خبرې وکړي. د دغه دفتر ویان سهیل شاهین تیره شپه په ټویټر کې لیکلي، پرونی کتنه د قطر د بهرنیو چارو د وزیر او د صدر اعظم د مرستیال په کوربتوب وسوه. د شاهین په خبره په دې کتنه کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر هم حاضر وو. د طالبانو ویان زیاتوي چې په دې کتنه کې د موافقې د بشپړ تطبیق تر څنګ له دې موافقې د سرغړونو پر موضوع د بندیانو د خوشي کېدو پر ځنډ او حل لارو خبرې وسوې. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون په ویلامیه کې وویل زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له غړو سره د امریکا او طالبانو ترمنځ د سوي موافقې په وړاندې پر موجودو چیلنجونو د خبرو لپاره دوحې ته تللی دی. په ویلامیه کې د دغو چیلنجونو یادونه نه ده سوې. اروپایی ټولنې د طالبانو له بند څخه د شلو کسانو خوشي کېدل د دې ډلې لخوا له افغان حکومت سره د اعتماد جوړونې لپاره یو مثبت ګام بللی دی. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ماموریت د دوشنبې په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د طالبانو دا اقدام محدود خو سیمبولیک دی. په دې پیغام کې د ژمنو د پر ځای کولو لپاره د بندیانو خوشي کول مهم بلل شوي. اروپایي ټولنې دغه راز ویلي د نورو داسې اقداماتو په تمه دي چې د بین الافغاني خبرو پیل تر بل هر وخت را لنډ کړي. طالبان وړم ورځ وویل چې د افغان امنیتي ځواکونو شل تنه اسیران له بند څخه خوشي کوي او دوی به په کندهار کې د سری صلیب نړیوالې کمیټې ته وسپاري. خو د کندهار امنیه قمندان تادین خان پرون وویل هغه کسان چې خوشي سوي غیر نظامیان دي او تر دې مخکې د پولیسو په لیکو کې خپلې دندې خوشي کړې وې. د افغانستان د حکومت د مرکزي هیات مشر ډاډ ورکړی چې په هر ډول خبرو کې به د ښځو او نورو افغان وګړو حقونه او د نږدې دوو لسیزو بریاوې له پامه ونه غورځول سي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت د یوې اعلامیې له مخې د افغانستان ملي شورا یولس تنه ښځینه استازو د دوشنبې په ورځ د مرکزي هیات له غړو سره خبرې وکړې. د خبر پاڼې په وینا په دې کتنه کې د سولې په وړاندې پر خنډونو، د سولې په بهیر کې د ارزښتونو پر ساتلو، ټولنیز مشارکت او د ښځو پر استازوالۍ خبرې وسوې. د کورنیو چارو وزارت ویل سبا چهارشنبې به په کابل ښار کې پر موټر سایکلونو ګرځېدل را ګرځېدل منع کړي. د دغه وزارت یو ویاندې مروی امینی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل د دې ګام هدف په کابل ښار کې د تروریستي بریدونو، هدفي وژنو او نورو جنایي جرمونو چې زیات وخت د موټر سایکل سپرو لخوا ترسره کیږي مخه نیول دي. د کورنیو چارو وزارت او د وزارت مشرتابه پریکړه کړې چې د وری د میاشتې له 8مې نیټې یعنی چهارشنبې څخه به تر بلې خبرتیا پورې په کابل ښار کې پر موټر سایکلونو ګرځېدل را ګرځېدل مانوي. هغوی چې سرغړاوی کوي موټر سایکل یې ضبط کیږي او له چلوونکو سره یې قانوني چلند کیږي. په کابل کې د تروریستي بریدونو ترڅنګ وژنې، غلاوې او نور جنایي جرمونه هم د خلکو په لویه اندېښنه بدل شوي. په کندهار ولایت کې سر له سبا چهارشنبې څخه د ورځې لخوا د خلکو پر ګرځېدو، را ګرځېدو بشپړ بندیز لګول کیږي. د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدي ازادي راډیو ته وویل
د چهارشنبې د ورځې څخه پیل بیا تر روژې میاشتې پورې د شپې د 12 بجو څخه د سهار تر 6 بجو پورې ښار د ټولو کاروباریانو پر مخ او اسناپ پر مخ خلاص وي. د سهار د 6 بجو څخه بیا د شپې تر 12 بجو پورې ښار سلسله نه قرنټین وي.
د کندهار د والي د ویان په وینا روغتیایي مرکزونه، درملتونونه او نانوایان په دې محدودیت کې نه دي شامل. په افغانستان کې تر هرات او کابل وروسته په کندهار کې تر ټولو زیات کسان په کورونا وایرس اخته دي. د روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې د دوشنبه تر ورځې په دې ولایت کې په کورونا وایرس یا کووید 19 د اخته کسانو شمیر 15 اویا ته رسیدلی. د روسیې ولسمشر وایي د کورونا وایرس له کبله ایجاد سوی وضعیت په بدتره کېدو دی. ولادیمیر پوتین وویل روسیه ښایي د دې بحران پر وړاندې د مبارزې لپاره د دفاع وزارت له منابعو کار واخلي. ولسمشر پوتین دا اعلان پرون په داسل کې وکړ چې د کورونا وایرس پر وړاندې د مبارزې لپاره د روسیې ضربتي ډلې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو د 2500 پیښو راپور ورکړ. دا په روسیه کې په یوه ورځ په کورونا وایرس یا کووید 19 د خلکو د اخته کېدو تر ټولو لوړ شمیر دی. له دې سره په روسیه کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 13328 ته ورسېد او په دې وایرس د مړو شمیر 138 ته رسېدلی دی. د بیلاروس ولسمشر وایي په دغه هیواد کې به یو کس هم د کورونا وایرس له کبله مړ نه سي. الکساندر لوکاشینکا یو ور بیا د دغه وایرس د خپرېدو د سوګه کولو لپاره په دغه هیواد کې د قرنټین د اقداماتو غوښتنه رد کړه. دولتي اژانس بیلټا د لوکاشینکا خبري راخستی چې پرونی ویلي په عام اعلان کوم چې زموږ په هیواد کې به یو کس هم په کورونا وایرس ونه مري. تبدسل کده چې د بیلاروس د روغتیا وزارت د کورونا وایرس 2919 مثبت پیښې او په دې وایرس د 29 کسانو مړینه تایید کړې ده. خو ولسمشر لوکاشینکا د دغه مړینو علت د زړه د ناروغیو او شکرې په ګډون ځینې نورې روغتیایي ستونزې وبللې. د امریکا د سمندري ځواکونو پخوانی غړي پاول ویلان غوښتنه کړې چې د امریکا د سفارت یو ډاکټر دی د ده په توقیف ځای کې معاینه کړي. د مسکو یو محکمه هڅه کوي بیلان چې د امریکا، کاناډا، آیرلند او بریتانیا تابعیتونه لري په جاسوسي تورن کړي. د ویلان مدافع وکیل وایي چې د موکل روغتیایي وضعیت په خرابېدو دی. خبرونه ملازدي رادیو نو ورېدل. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 2 دقیقې سوې. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره د خبرو لپاره قطر ته تللی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي زلمی خلیلزاد به له طالبانو سره پر هغو چیلنجونو خبرې وکړي چې د امریکا او د ډلې ترمنځ د لاسلیک شوي تړون په وړاندې موجود دي. اجمل ان تفصیل لري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی د دوشنبه په ورځ له واشنگټن دوحې ته روان شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وی خبر پاڼه کې ویلي چې ټاکل شوی ښاغلی خلیلزاد به په دوحه کې له طالب استازو سره پر هغه څه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوي تړون په وړاندې ننګونې ګڼل کېږي خبرې وکړي. زلمی خلیلزاد دا سفر په داسې حال کې کوي چې تېره اونۍ د وسلوالو طالبانو لخوا وویل شول چې له افغان حکومت سره د زندانیانو د خوشي کولو پر سر د اختلاف له کبله خبرې اترې نه کوي. دا ولسمشر محمد اشرف غنی یو ویان د واخان مینپال د دوشنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت له خپل اړخه مؤثر اقدامات کړي او وسته طالبانو نوبت دی.
د افغانستان حکومت د سولې پاړه باندې اړین او ګټور ګامونه واخیستل. مذاکراتي ټیم اعلان کړ ډېر ژر به د مصالحې شورا اعلان کړي چې هغه به د افغانستان ټول سیاسي شخصیتونه او د افغانستان ټول بانفوزه چیرې به د هغوی غړي وي. د بندیانو په اړه باندې د ولسمشر د فرمان پر اساس باندې اقدام وسو. د بندیانو د خوشي کېدلو لړۍ پیل شوې ده.
طالبان تمه لري چې د امریکایي لوري سره د کړي تړون له مخې د افغان حکومت له زندانونو څخه شاوخوا 15,000 طالب بندیان خوشي شي. افغان ولسمشر بیا د 1,500 طالب بندیانو د مشروط خوشي کېدو وړاندیز کړی او د حکومت شرط دا دی چې دا کسان به بیرته جګړو ته نه ستنېږي. د نورو بندیانو خوشي کول هم د بین الافغاني خبرو په پایله او د طالبانو لخوا د اوربند په منلو پورې تړل شوي. تېره اونۍ له باګرام زندان څخه د طالب بندیانو لومړنۍ ډله خوشي شوه. امریکا او طالبانو د فبروري د میاشتې په 29 نېټه یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې باید د مارچ د میاشتې په 10 نېټه بین الافغاني خبرې پیل شوې وای. خو چې د دواړو خواوو ترمنځ د تړون له لاسلیک څخه نږدې یوه نیمه میاشت تېره شوې تر اوسه هم بین الافغاني خبرې نه دي پیل شوي. د ارګ د ویان رسیال د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل اوس د دې وخت دی چې طالبان د سولې لپاره خپل اراده ثابته کړي.
موږ دې ته منتظر یو د افغانستان حکومت او د افغانستان خلک په دې تمه دي چې طالبان هم په دې اړه باندې ګامونه واخلي.
طالبانو د یک شنبه پورز ویل چې د افغان امنیتي ځواکونو شل تنه اسیران خوشي کوي او په کندهار کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته سپاري. خو د کندهار د امنیه کمانډان تادین خان د دوشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل هغه کسان چې خوشی شوي غیر نظامیان دي او تیر کالی له پولیسو سره خپلې دندې پرېښي وي. له دې ټولو سره د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دوهې ته له سفر یوه ورځ مخکې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د بندیانو د تبادلې هرکلی وکړ. زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر ولیکل چې د بندیانو خوشی کول د سولې او تاوتریخوالي د کمولو لپاره مهم ګام دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي راډیو واوري.
او سملالی بشیر د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوي.
برتانیایي مجلې دی سپیکټیټر په خپل اخیری ګڼه کې د افغانستان په اړه په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. 19 کاله بې ځایه ولاړل، له افغانستانه د امریکایي سرتیرو وتل د سولې په معنا نه دی. د مقالې لیکوال پاول وډ د 2011 کال کیسه کوي چې په هلمند کې د برتانویانو له یوې اډې راووت او د یوه طالب سره د مرکې لپاره په ټکسي کې روان شو. لیکوال لیکي، پوهېدم له خطره ډک کار کوم. مخکې هم دوه وارې له طالبانو سره کښېنستلی وم، خو په کابل کې تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې. د دی سپیکټیټر د مقالې لیکوال د یوه زاړه کور کیسه کوي چې هلته یې له یوه طالب سره ولیدل. هغه طالب هم پر ځان خطر منلی و او له ده سره یې لیدو ته حاضر شوی و. د سپیکټیټر مجلې لیکوال پاول وډ زیاتوي، دې طالب ورته وویل چې په 2006 کال کې کله چې برتانویانو اعلان وکړ چې هلمند ته راځي، د کلي خلک یې راټول سول او مطلق اکثریت پریکړه وکړه چې له طالبانو سره یو ځای سي. د لیکوال په لیکنه دا خبرې راته ځکه حیرانوونکې وې چې 100 کاله مخکې په افغانستان کې د افغانانو او انګلیسانو ترمنځ په جګړه کې د هغو برتانویانو چې په افغانستان کې وو اولادونه هلمند ته تلل. د لیکوال په وینا په 2006 کال کې مکولای سول په موټر کې سپاره سو او د هلمند هرې برخې ته ولاړ سو، خو د انګلیسانو له راتک سره په دې ولایت کې لویدځوالو یوازې په زغروال موټر کې تګ راتګ کولای سوای. لیکوال لیکي، همغه طالب مې په 2011 کال کې ولید. راته وی ویل چې د امریکایي او برتانوي ځواکونو پر وړاندې په جګړه کې د کورنۍ دیرش غړي مړ سوي او له جګړې ستړی او غواړي خپل ټوپک پر مځکه کښیږدي. د لیکوال په وینا، له جګړې دا ستړیا جګړې ته د پای ټکی ایښودو او د افغانانو لپاره د سولې د رامنځته کولو لپاره په داسې حال کې ښه فرصت دی چې بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي. خو لیکوال زیاتوي چې افغانستان هیڅکله یو قوي مرکزي حکومت نه دی لرلی او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو تر ټولو احتمالي نتیجه بداوي چې په دې هیواد کې مخالفتونه پر ځای پاتې سي. د هند چاپ دی نیشن په خپل اخیری ګڼه کې د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې چې له افغانستان سره د هندوستان د نویو مرستو یادونه کوي چې د یکشنبه په ورځ د هیواد د چابهار بندر له لارې واستول سوي. د ورځپاڼې په لیکنه، یوه هندي بیړۍ د یکشنبه په ورځ چې پکې 5000 میټریک ټنه غنم، د ملاریا ضد درمل او هایډروکسي کلورین بار و، د چابهار له لارې افغانستان ته روانه سوه. هایډروکسي کلورین داسې درمل دی چې ویل کېږي د کورونا ویروس پر ضد اغیزناکه ثابته شوې ده. له افغانستان سره د هندوستان د 15000 میټریک ټنه مرستې یوه برخه چې په 250 کانتینرو کې و افغانستان ته واستول سوه او ټاکل شوې د پاتې برخه راتلونکې اونۍ ولیږل سي. د ورځپاڼې په لیکنه، هند 15000 د هایډروکسي کلورین ټابلیټ د کورونا ویروس د ناروغانو د درملنې لپاره افغانستان ته لیږلی دي. د لیکوال په وینا، دا اقدام یوه میاشت وروسته له هغه سوی چې د هند صدر اعظم نریندر مودي د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون د جنوبي آسیا هیوادونو د مشرانو په یوه غونډه کې د ویډیو کانفرنس له لارې د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې په اړه خبرې وکړې او د دې کار لپاره یې د یوه ګډ مالي بنسټ جوړولو غوښتنه وکړه.
د دې خبرونې وروستی راپور راخلو. د تیلو تولیدونکي هیوادونه په خپلو کې پر دې سلا سوي چې خپل تولید په سلو کې 40 رقم کړي څو په نړۍ کې د تیلو بیې لوړې سي. تفصیل له اجمل انس خبري.
اوپک له درویش تیل تولیدونکو هیوادونو جوړ سازمان دی چې د تیلو په تولید کې د پام وړ کموالی اعلان کړی. د دې سازمان د غړو هیوادونو ترمنځ د شوې هوکړې له مخې د می او جون په میاشتو کې په ورځني ډول د تیلو په تولید کې شاوخوا 10 میلیونه بیرله کموالی راشي. دا په ټوله نړۍ کې د تیلو د ارزي شاوخوا 10 په سلو کې برخه جوړوي. په وروستي توافق کې روسیې هم ویلي چې د تیلو تولید کموي. تر دې مخکې د سعودي عربستان او روسیې ترمنځ اختلاف د دې سبب شوی و چې دواړه هیوادونه د خپلو تیلو تولیدات زیات کړي او په پایله کې د نړۍ د ونډو په بازارونو کې د تیلو بیې سختې راولوېدي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ په یو ټویټ کې ولیکل چې د تیلو تولیدونکي په ورځ کې تر 40 میلیونو بیرلو د تیلو په تولید کې کمی راولي. د خغلی ټرمپ شمیرې د هغه څه دوه چنده دي چې یوه ورځ مخکې پرې هوکړه شوې وه. امریکایي چارواکي وایي د کرونا وایرس خپرېدل به په بېلابېلو هیوادونو کې د تیلو د بیو د کمیدو سبب شي او د دې هیوادونو اقتصادونه به وځپي. بلخوا د سعودي عربستان د انرژي وزیر عبدالعزیز بن سلمان ویلي د نړۍ د شل پیاوړو اقتصاد لرونکو هیوادونو لخوا ژمنه شوې چې په ورځنۍ توګه به د تیلو تولید څه کم 4 میلیونه بیرل راښکته کړي. د تیلو د بیو په لوېدو سعودي عربستان او روسیې خپلو کې سخت مذاکرات وکړل څو رامنځته شوی کړکیچ هوار کړي. د روسیې د انرژي وزیر الکساندر نوواک د دوشنبه په ورځ وویل چې هیواد یې له سعودي عربستان سره د ورځې د 2 میلیونه بیرل تیلو په کمولو هوکړه کړي. د ایران د تیلو وزیر هم ویلي چې کویت، سعودي عربستان او عربي متحده امارات په دې سلا شوي چې په یوه ورځ کې تر 2 میلیونه بیرل د تیلو تولید راکم کړي. اقتصاد پوهان دا اقدامات ډیر مؤثر نه ګڼي. روبن میلز د تیلو د مارکیټ متخصص دی. نوموړي د اسوشیټیډ پریس خبري اژانس ته ویلي اوسنی اقدام ښایي دې شرایطو کې اغیز وکړي، خو د تیلو په برخه کې ټولې شته ستونزې هوارولی نه شي. ملزوایی بازار کې دا تموه چې په یو حد کې هوکړه کېږي، خو کله چې ګوري په ورځ کې د 40 یا 30 میلیونه بیرل تیلو د تقاضا نشتون چې د اپریل په میاشت کې دی او ښایي مې میاشت کې هم دوام وکړي، په مقابل کې د هیوادونو لوري په ورځ کې د 1.5 میلیونه بیرل تیلو د تولید کمول، فرضاً که په امریکا هم فشار راوړل شي چې خپل ورځني تولیدات 10 میلیونه بیرل راکم کړي. دا ډول اقدامات مرسته کوي، خو د تیلو د تقاضا د نشتوالي پر مهال د ټولو ستونزو هواری نه دی. د دوشنبه په ورځ د نړۍ د ونډو په بازارونو کې د یو بیرل تیلو بیا یو څل وړه شوه او تر $2.5 ورسیده. له دې ټولو سره اقتصاد پوهان وایي داسې ښکاري چې د اوپک سازمان هوکړه تر عملي کېدو مخکې له ناکامۍ سره مخ ده، ځکه نه دي توانېدلي پانګوال دې ته لیوال کړي چې د کرونا وایرس د خپرېدو پر مهال د تیلو برخه کې پانګونې وکړي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د رادیوي مجلې په وړاندې کولو ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر نورو هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د سید عيد محمد اغا د رباب هنر ته تم کوو. په هنر جاج کې به په پښتو ژبه کې د ورزشي ژورنالیزم په اړه د لومړني چاپ شوی اثر لالیکوال سره خبري وکړو.
لشاخه 500 بیلابیل منابعو څخه ما په دې کتاب کې استفاده کړې ده.
فنکار برخه کې پیغلی نازیه ساحل سره دغه په شاعری غږیږو.
ټولی دنیا پتا پایخت تخیستای می به هوا جنت تتللی مورکۍ.
په زرپان کې به لند کیسه هندار واوري.
یو زړه خزوا سپینی ویختانی د تندی په ګونزو تار تار راخواره وو.
او په ورخمین خیال کې به د اروخاد صاحب شاه صابر نظم واوري.
چې ستا پس مکه د جنگونو خدایان ستا د تخلیق درنا رنگ ورکوي، چې ستا په مخ کې د واروز لوګي.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
تیرونه د پښتو ژبې د وتلي لیکوالي سیډونکو او فولکلورستي غټي خاوري د مړینی لومړی تلینو. اغلی غټي تیر کال د پسلی په همدی ورځو کې د تل لپاره ورجیده. هغه نه یوازې دا چې په لیکوالي او سیډنه کې ځانګړې نوم لار، بلکې د پښتو ژبې د ویاندی د کابل او زیری مجلې د مسؤل مدیر، د اداري اصلاحاتو د کمیسون د کمشنری او د افغانستان د علوم اکاډمۍ د علمی غړي په توګه مشهوره پښتنه لیکواله وه. سیډونکو غټي خاوري په 1940 لمریز کال د ننګرهار ولې د روداتو پولیسوالۍ کې زیږیدلې و. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي له پښتو څانګې فارغه او بیا په همدغه برخه کې خپل ماستری هم تر سره کړه. اروخادي خاوري د پښتو فولکلوریک ادب په برخه کې سیډنی کړی دي چې په همدې برخه کې شپږ غوړه اثر خپاره کړي او یو بل اثر لا هم د خپرېدو لار څاري. د پښتو شفاهي ادب بنا او مضمون د پښتني فلکلور جامع کتاب خود د ننګرهار نکلونه پښتو لنډۍ ل یوی چډنیز سریز سره په پښتو شفاهي ادبیاتو کې د خزي د ټولنیز دریز انعکاس کې جاوی چې د لنډو کیسو ټولګه ده غټۍ چې د خورو ورو مقالو او لیکونو مجموعه ده دا ودي تورته نور آثار د غټۍ خاورینه په میراث را پاتې دي د ازادي رادیو مجلې نننې غنا د اروخا د غټۍ خاورې روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې غزنی ته ځو هلته د غزنی مشهور رباب غږون کې سید عید محمد هغه وایي چې د خلکو د خوشاله په مخه رباب وهي دی غواړي چې د رباب په غږولو د خلکو غم غلط کړي داسې خلکو ته رباب غږوي چې ډیره وخت یې په جګړو او غمونو تیر کړی دی دی له تیرو اتو کلونو را په دې خوا رباب وهي موړې زیاتوي چې د دې لپاره چې د خلکو پام غلط شي نو وړې وړې د رباب غږولو غونډې جوړوي زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر یې په اړه راپور برابر کړی
دا غزنی شار څلويش متره سړک دی وی هڅ کې ودانې په دریم پوړ کې په یو اتاق یو شمېر ځوانان غلي خو خوشاله ناستې دا دغه ځوانانو په منځ کې یو 15 کلن ځوان ناستې او رباب ژغوي دا سید عید محمد آغا دی عید محمد وای موږ په دغه وطن کې هر ورځ دلشینی تیره کړی ده نو د خلکو د خوشاله ولو لپاره رباب ژغوي
زه په خپله د رباب سی وګم خاص په دې باندې وګم زای مو تاسو په وطن کې ډیر بد حالات تیر سو ډیر وینې او ډیر زنازي او ډیر بد حالات په موږ مسلمانانو باندې تیر سو خدای تعالی دې ته بده باندې سهاله او ډیر ښه قراری امن پیراول بل دا رباب ما خاص د مینې په خاطر د دې انډیوالانو په خاطر د ورونو په خاطر باندې زای ډیر پریشان دي او پرخونه دي د دې په حساب باندې د زړونو خوشاله سی او د مو تاسو د وطندارانو ټول زړونو خوشاله سی او هر وخت کې د سی او مېلا او یو بانډار مو تاسو سره وکړو چې د زړونو خپل خوشاله سی
دا هیواد له ختیز ولایت کونړ څخه راغلی عید محمد دا وخت په غزنی کې میشتی د دوی په کورنۍ کې تر اوسه پورې هیچا د موسیقي کوم آله نه ده ژغولې عید محمد زیاتوي کله چې په خپله پریشانه سي او یا هم په خلکو کې پریشانی وویني نو بیا رباب ژغولو ته مخه کړي
زه په خپله باندې سیسه د مواد مرګري خوخه یی د ما خوخه یی د مواد مرګرو خوخه یی غنغه م پکې لسو رباب خو بخیر روح باب ته چې ډیر پریشان سم دا سیم الاتو وینم د جنگ الاتو وینم ماته بیا خپل رباب را واخلم په کور کې مې نه پریشانی لاله د کړي خپل رباب واخلم یو انډیوالام ته ورسم ریم د خپل غم ته الاتی
شاعر او لیکوال احسان الله احسان چې ډیری وخت له عید محمد آغا سره نږدې پاتې سوی دی وایي رښتیا هم چې هغه تل د خلکو د خوشاله ولو په مخه رباب ژغولی دی
له کوره پټ له مشرانو پټ به د ځوانانو د بانډار تازه کولو یا د ځوانانو د غمړو احساساتو د راویښولو خوشاله ولو لپاره به پټ پټ د شپې داسې د انډیوالانو مجلسونو ته به ورته نو رښتیا هم عید محمد هغه له ډېره وخته رباب او یا هم ورسره په څنګ کې کله کله باجه غږوي نو رښتیا هم هدف یې د خلکو خوشاله ول
دا چې عید محمد هغه وایي د رباب د زده کړې په برخه کې کوم استاد نه لري نو متی الله کمال پوری د هغه د فن او هنر ستاینه کوي او وایي خلکو ته د رباب ژغولو پر وخت دومره مینه ورکړې چې انسان هڅه کوي تر څو رباب زده او خلک خوشاله کړي
موسیقي په حالاتو کې رباب خپل خوند او مینوال لري لکه څنګه چې هغه سب په خپل پرت لکه موساس خدای زده کړ کړي یا د زده کړي دا راګرځي دي د مینوالو یا د لیوالتیا پر اساس باندې خلکو دي خلک ډیر ډیر لیوال دي خدای شاید دی لکه دلته مونږ ناستو کله چې هغه سب رباب غږوي مونږ خپل مونږ د سی وانګیزه راځه د کړه چې مونږ به رباب زده کو
لیکوال او خبریال سیف الله مفتون په غزنی کې د خلکو لپاره دا ډول کسان غنیمت کړي دی وایي دا چې دغه ځای خلک ډیری له رواني ناروغیو سره مخ دي نو هغې ته د موسیقي د آلو له لارې خوشحالي ورکول د خلکو لپاره ډیر اړین دي
د دغه سی وړکو محفلونو نیول یا مجلسونو کې رباب وهل یا د موسیقي نورې الې غول د دې سبب کې داسې چې د افغانستان د خلکو روحیه وساتي. موږ تاسو وینو چې زموږ زیاتره خلک په رواني ستونزو باندې اخته دي، دا چې د ټول عمر یوازې له غمونو سره مخ دي، د خوشحالۍ نه ده لیدلې او د مجلسونه د خنداوي زیاتره وخت نه دي کړی، خو داسې کسان چې بیا د دوی روح تازه کوي د موسیقي په واسطه باندې واقعا هم د داسې خلکو شتون د دوالو لپاره ډیر اړین دي.
دا چې د محمد آغا د خپل رباب شغولو لارې ځوانانو ته څنګه خوشحالي وربخشي رحمت الله مرجان خیلې په اړه وایي، هغه چې د ځوانانو د خوشحالۍ لپاره کومې هڅې کړي د ستایلو وړ دي.
سید اید محمد آغا کله کله په مجلس کې ورسره ناسته کوو، یو څه چې په دې کې البته لیدل شوی دغه دا چې هغه د رباب غږولو کې یو ډول آرامي احساسېږي. نو اید محمد آغا واقعا هم چې د خلکو د خوښۍ لپاره د ځوانانو د خوشحالۍ لپاره په مجلس کې چې رباب غږوي واقعا هم د ستایلو وړ دی.
لیکوال او ژورنالیست سمیع الله پام وایي چې په پښتو ژبه کې د لومړي ځل لپاره د ورزشي ژورنالیزم په برخه کې یو ځانګړی کتاب لیکلی. دی وایي چې د دغه کتاب په لوستو به ځوان ژورنالیستان د ورزش په برخه کې د مرکو، راپورونو او خبرونو د جوړولو له علمي او نړیوال میتود سره آشنا شي. دا چې په دغه کتاب کې نور څه دي او د دغه کتاب ځانګړنې څه دي، په هنر جاج کې له سمیع الله پام سره د همدغه کتاب جاج اخلو.
هنر جاج.
پام صاحب ستړی مشیار کله راشي او پوښتنه مر سره دا کوم چې ستاسې په دې وروستیو کې یو کتاب د ورزشي ژورنالیزم په نوم خپور شو، دا راته ووایي چې په دغه کتاب کې دي څه؟
ډېره زیاته مننه استاد، ستاسو سلامونه د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. هله د شیټول روغ جوړ اوسي په ځنګړي ډول د لدی ورسته یو با هله د شیټول وطنوال پامن اوسي. ورزشي ژورنالیزم دا کتاب د لومړي ځل لپاره په پښتو باندې ماولي سودا د خپل ځان لپاره ویاړ او افتخار ګڼم شي. دا کتاب پاتیا صفو کې لیکل شوی دی او لتیر یو نیم کال راهیسې ما په دې کتاب باندې کار کړی چې له شاوخوا 500 بیلابیلو منابعو څخه ما په دې کتاب کې استفاده کړې ده چې د ورزشي ژورنالیزم د بیلابیلو برخو په اړه پرې بحثونه شوي په دې کتاب کې.
پام صاحب دا راته وایي چې پرته له دې چې په پښتو کې په د ورزشي ژورنالیزم په اړه کوم کتاب نه و، په دری ژبه کې هم دلته لیک نه ده شوی که په هغه برخه کې یو څه خوري وري لیکنه شته؟
له بده مرغه ورزشي ژورنالیزم چې څومره پرمختګ کړی په نړۍ کې هغه ډول ورته په کتابي او اکاډمیک ډول باندې کار نه دی شوی، نه یوازې دری بلکې زموږ په نږدې ګاونډیو ژبو کې هم د ورزشي ژورنالیزم په اړه باندې کتاب علمي کتابونه نشته، تحلیلونه تحقیقونه معمولي دي او ځینې مونوګرافونه، خو یو اکاډمیک کتاب نشته دی په پښتو، دری، همدارنګ اردو او نورو ګاونډیو ژبو کې. په انګلیسي ژبه باندې هم کم مواد شته، یعنی ډېر کم مواد کومه استفاده وکړي د انګلیسي ژبې. که څه هم ورزشي ژورنالیزم په زیاتو ښوونځیو او په زیاتو پوهنتونونو کې د یو تدریسي مضمون په توګه باندې تدریس کیږي، خو اکاډمیک کتابونه یې ډېر کم دي او په ځانګړي ډول زموږ ستاسو ژبې او د ګاونډیو ژبو کې بیا بیخي حتی په نشت حساب دي. او دا لومړی ځل و چې په پښتو ژبه باندې دا کتاب ولیکل شو، او د دې کتاب چاپ سره سره د دری ژبو ملګرو زما غوښتنه وکړه چې دی ور په دری ژبه باندې وجباري دری ژبه ته وجباري او ما هم یعنی خوشاله شوم چې زمونږ یو بل ملي ژبه کې هم دا کتاب ژباړل کیږي.
او خپام سه دارته وای چې زموږ هغه محصلین چې اغوی د ژورنالیزم په پوهنځیو کې زده کړې کوي دا غوی لپاره دغه کتاب ګټه څه ده، څه ډول استفاده ترې کولی شي او غوی ته یعنی د غوی په هغه روزمره کار یا د غوی په پوهه کې کوم بدلون راوستلی شي؟
استاد په دغه کتاب کې د ورزشي ژورنالیزم د بیلابیلو ژانرونو په اړه باندې خبرې شوې. د ورزشي خبر دردس په اړه باندې څوک غواړي په ورزشي ژورنالیزم کې کار وکړي هغه ته نو کوم یو خبر ورزشي خبر دی هغه د کوم معیارونو له مخې وپوهېږي چې دا ورزشي خبر دی. موږ څه ډول کولی شو چې د ورزشي پروژې توپیر وکړو په دې برخه باندې؟ همدارنګه تفسیري کومنټري هغه د فوټبال د کرکټ داسې نورو ورزشونو په اړه باندې تفسیري کومنټري په اړه باندې هم بحثونه شوي دي. د ورزشي مرکې په اړه باندې، د ورزشي پیچرونو په اړه باندې په بېلابېلو برخو کې بحثونه شوي دي چې یو لوستونکي یا ورزشي ژورنالیست دا یعنی عملی ژوند کې ورته ډېر څه ورته ولی شي.
خا یو مسأله چې په دې وروستیو کې کله کله په افغانستان کې د دیموکراسي لسیزې چې بولو په دې کې چې د سپورت برخې ته ډیر پام وشو پرته له شکه زموږ یو شمېر خبریالانو له هغه څه چې دوی لزان سره لرل ښایي داسې علمي لیک یا لسوند به ورسره نه و. نو دا کتاب ښایي د هغوی دپاره اوس یو علمي لاسوند وي چې او لارښود وي، یو میتودولوژي وي چې هغوی ولولي، او د ورزشي ژورنالیزم مثلا څنګه کولی شو چې په ورزش کې خبر جوړ کړو، فیچر جوړ کو یا کمنټری وکړو یا د تورته نور سیزنو کو، دا هغه لارښود غوندي دی ورته.
بالکل بالکل، دا یعنی زه په ډاډ سره ویل شم چې دا بالکل یو اکیډمیک کتاب دی. د عمومي ژورنالیزم د اړونه هم په نظر کې نیول شوی، د ورزش او د دوړو یعنی فارترنه هم طرف یو نقطه کې سره دوړه یعنی شوی دی ورزش او ژورنالیزم. یعنی په نړۍ کې موږ په بخښنه سره استاد ژورنالیزم د دولتونو څلورمه په بخښنه سره ثاني څلورمه قوه ګڼل کیږي، او ورزش د شپږمه قوه ګڼل کیږي. نو ډیر زیات ارزښت لري او په نړیوال ډیپلوماسۍ کې د ورزش زه ډیر زیات مهم دي. نن سبب د دولتونو روابط پر سپورت باندې ډیر زیات سره ولر دي. کوم وګور 2014 کال کې د افغانستان او پاکستان اړیکې ډیرې ښې نه وې. هغه لمړی ځل لپاره ولسمشر غنی چې لاړ همدغه سپورتي ډیپلوماسۍ اغیز منګال ته درته ولې شو. ولسمشر غنی هلته د نواز شریف سره د پاکستان لمړي وزیر سره هلته وکتل. په نړیوال کچه ډیرې داسې بیلګې شته چې ورزشي ډیپلوماسۍ د سیاستونو ته لار هواره کړې ده او سیاستوالې په یو میز سره کېنولې دي. نو ورزش او رسنۍ ډېرې زیاتې مهمې دي، او له بده مرغه چې دغه بخش ته کار نه دی شوی. په وروستیو کې لکه څرنګه چې تاسو یادونه وکړه، په تېر یو لسیزه کې په دوو لسیزو کې یو څه کار شوی دی، او د افغانستان یو بل تصویر نړیوالو ته ښودل شوی دغه د سپورت او رسنۍ له لارې، او همدغه دی چې افغانستان ته په نړیوال سټیج کې یو نیک شهرت ترلاسه کړی دی.
پام سه تاسو به پر رسنیو کې د سپورتي ژورنالیستان لیدلی وي، د غوی کارونه به مڅارلی وي. څه فکر کوئ چې چیرته دغه کتاب غوی ولولي او مطالعه کړي، د غوی په کارونو به څومره مثبت تغیر وخیندي؟
شاید دا کتاب لډیر نیمګړتیا دته هم دې کدا لمړی حاصل او خو زه فکر کوم چې دا به هغه لمړی پل دی. نو شاید نیمګړتیا دغه خو ډیر څه شاید ترلاسه کړي شي لوستونکو ترې. په دې کې مال زیاتو ورزشي ژورنالیستانو سره چې پای د ورزشي ژورنالیزم کار کړی دی، هغه څه 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 به کړلی څه به همدارنګه عادل څه دی، د دې مشرانو څخه هم د هغوی تجربو په اړه باندې، د هغوی تجربې مې هم پکې راخستې دي، هغوی سره مرکې کړي، هغوی سره مې خبرې اترې کړي دي. نو فکر کوم هغه ژورنالیستان چې په ورزشي برخه کې کار کوي دا به ورته ډېر څه ورکړي.
او دا کتاب دا خو د کتاب هغه علمي خوا وه، تاسو په دغه برخه کې کار کوي، عملي د ورزشي ژورنالیزم د برخې یو د یو غړی تاسو ته کار کوي. درته وایي چې په افغانستان کې په اوس وخت کې چې موږ ورزشي خبریالان څومره په ورزش ریپورت کوي، فیچر جوړي یا د تورته نورې هغه ژورنالیستیکي ژانر نه برابرۍ، څومره مسلکي دی هغه مسلکي توب تاسو ارزولې؟
زخپل د دغه لار یو محصلین دغه مسلک یو محصلین او څه ډول چې د افغانستان د ژورنالیزم نور برخې پرمختګ کړی دی او څه ډول چې مسلکي توګه پام شوی دی ورزشی ژورنالیزم کې په هماغه اندازه باندې یعنی شاید د عمومي ژورنالیستان څخه ورزشی ژورنالیستان مخکې شاته نه وي هماغه یو ردیف کې ورسره زه ولاړ جوړم
ملګری دوستان چې غوی ورزشی ژورنالیزم ترازی یا ساسی کتاب لولی یا نه دل وسیا غوی د ساس سپارښتنه څه ده چې په دغه برخه کې څوک
زیاتره خلک ورزشی ژورنالیزم ترازی او غپایل د اماتور نه وي موږ له هر ورزشی ژورنالیست څخه ما وختنه ده چې دوی باید مسلکی پروفیشنل ورزشی ژورنالیزم پیل کړي ځکه ورزش افغانستان ته یو نیک نوم ګټلی دی او میډیا هم نو دغه ته باید موږ رشد ورکړو دا باید همداسې نیک وساتل شي او حتی لا نور نیکي په نړیوال سټیج کې نو د ورزشی ژورنالیزم اړوند مسلکي لیکنې مقالې کتابونه باید دوی پیدا کړي که څه هم په پښتو ژبه کې نشته او دا لومړی قدم دی زما سپارښتنه د نورو هم مسلکو څخه دا ده چې هغوی د انګلیسي ژبې او همدارنګه د ځینو نورو ژبو په اړه باندې چې د مقالې لیکنه شته دی هغه باید مطالعه کړي ځکه موږ په پښتو دري فارسي اردو نورو ژبو کې چې دلته زموږ سره نږدې ګاونډ کې چې هغه کې نشته نو انګلیسي ژبې په اړه باندې باید دوی زیات مطالعه وکړي چې هغه هلته مسلکي اردوشي ژورنالیزم ډېر رشد کړی دی
ډېره مننه ژوندي اوسئ پام صاحب
ډېره زیاته مننه خیر
د یو لسم ټولګي زده کوونکی نازیه ساحل د غزنی په معاصر هنري او فرهنګي تاریخ کې لومړنی صاحبي کتاب شاعر ده. د نازیه په کورنۍ کې تر اوسه پورې هیڅ حلوړ زده کړې نه دي کړې. خدای وایي چې په پام کې لري چې د شعر لیکلو ترڅنګ نثر ته هم مخه کړي او خپلې لوړې زده کړې هم بشپړې کړي. دا چې په داسې تنګ فرهنګي ماحول کې څه د دې سبب شول چې نازیه ساحل شاعري ته مخه کړي او کتاب یې چاپ کړي. په غزنی کې د ازادي رادیو خبريال حبیب الرحمن تاثیر د نازیه د شاعري او کتاب په اړه سره مرکه کړي. راځي فنکار ته وګورو.
فنکار تاسو شاعری پیل کړل څوخت موږ شاعری را پیل کړ ولیم شاعری پیل کړ
د شاعری می پیل کړی تقریبا 4-5 کال مخکې می شاعری پیل کړی دا او هغه وخت چې په ومه ماتم سیم کې ومه شاعری می پیل کړی دا او شاعری خو پیل نه غواړي دا می شوق ولاکا او دا ډیر زما مینا ور سره له شعر سره ځکم شاعری پیل
د سی اوریدلې تاسو یو کتاب چاپ کړی دا کتاب په څه نامه ده او څومره ورا کې لري دا
کتاب د ساحل غاړي تراشه په نامه ده یو تقریبا 190 صفحې دی او په تنوي چې چاپ
په دا کتاب کې څه ډول شعرونه دي د شعرونو محتوا یې څه ډول ده
د شعرونو محتوا په دې کتاب چې که څه هم ما لیکلي دي نظمونه مې هم لیکلي دي څلوریزي چاربیتي او نور مضمونونه مې هم لیکلي دي خو په دې کتاب چې خالص مضمونی غزل
کولای شو چې له دې کتاب ستاسو یو غزل واورو
د مور په باره کې مې یو غزل لیکلې د سیدی کتاب 50 صفحه ده اے د دنیا تر ټولو خوږ انسان اے د نړۍ تر ټولو ښکلی مورکۍ اے د دنیا تر ټولو خوږ انسان اے د نړۍ تر ټولو ښکلی مورکۍ ټولی دنیا په تا پایښت اخیستی می بی هوا جنت ته تللی مورکۍ ټولی دنیا په تا پایښت اخیستی می بی هوا جنت ته تللی مورکۍ مورې دنیا ته د احتیاج لرما بې لتا ډیر یم زوریدلی مورکۍ مورې دنیا ته د احتیاج لرما بې لتا ډیر یم زوریدلی مورکۍ د لویو لویو انسانانو مورې اے د هر چا زړه ته منلی مورکۍ ستا د پښو لاندې جنت دی مورې ستا د پښو لاندې جنت دی مورې ستا نه قربان شمه سپېڅلی مورکۍ نازیه له تا نه یوه دعا غواړي زما د زړه کور ته راخپلې مورکۍ زما د زړه کور ته راخپلې مورکۍ
دس ډیره مننه د موږ تاسو په دې ټولنه کې اوسو چې دلته سنتي ټولنه د خلک له شعر یا له کتاب چاپولو سره یا مثلا د نجونو په برخه کې د میدان تر وتلو سره ډیر هغه شی علاقه نه لري یو ډول مخالفت یې کوي تاسو هم د یو سسر مخسوي یاست
که څه هم زما ژوند آزاد و خو بیا هم مخالفت و د ورونو له طرفه مې مخالفت و سی تر څو چې ما کتاب چاپ کاو یا کتاب راتلو تر هغه وخت مې ورونه نه و خبر. یعنی زما ورونه نه غوښتل په حقیقت چې زما کتاب چاپ شي یا ز کتاب ټولنې ته راوباسم، خو بیا هم دا مشکلات برطرف شو د مور له خوا مې یا د نور ټولنې د خلکو له خوا.
په دغه کتاب باندې عموماً هغه ځینې کتابونه چې چاپېږي په هغوی باندې سریزې لیکل کېږي یا د پاچې باندې چا سریزې پې لیکلې دي؟ یو لیک چاپ کړی ده که نه ده کړی؟
او لیکنه یې پې کړې ده چې هغه زما پېژندنه ده او د غزني شاعر دی صادق الله صادق.
داسې ټولنه کې موږ تاسې ژوند کوو، مخکې مو وویل چې یو سنتي ټولنه ده، کله کله داسې مشاعرو ته هم ځئ که نه ځئ؟
که ووایم چې دا مې لومړی ځل دی چې زه له راډیو سره مرکه کوم او تر اوسه نه کومې مشاعرې ته تللی یم او نه کومې خپرونې ته.
له دې وروسته داسې یو پروګرام لري چې مثلا راووځئ تاسو یا د ښځو ټولنه جوړه کړئ یا د ښځو د ټولنو په هغه ادبي او فرهنګي ټولنو کې ګډون وکړئ؟
پلان خو لرم انشاءالله، ځکه چون د غزني ټولنه داسې ټولنه ده چې تر اوسه ښځینه شاعران هېڅ نه لري یا که یې هم درلودل ډېر مخکې و، خو د 1514 کلو چې هېڅ د ښځینه کتاب په غزني ولایت کې هغه د شعر په ادب په اړه وي هغه نه دی چاپ شوی، خو غواړم چې پښتو ادب ته خدمت وکړم، هغه که هرې راري پښتو ادب زرغون کړم، لکه یو څه مثلا که ژوند راسره یاري وکړه غواړم چې نور کتابونه هم ولیکم د نثر په بڼه او د شیر په مړ.
اوس فیلال تاسو تعلیم تر څوري څوري کړی ده؟ مخکې خو تا خبره وکړه چې زه په اووم سیم کې وم چې ما شاعري پیل کړې وه.
اوس د مکتب په دورې په یولسم سیم کې یم او تر یولسم سیم په مې زده کړې.
د تاسو چې کتاب چاپ کوو یا تاسو چې مخکې شاعري کوله د کور غړي در باندې خبر وو که نه وو خبر؟
یا هیڅوکم نه وو خبر، بې له مورجانې مې چې په کور کې د همدا یوه مور ده چې له ما حمایت کوي یا له ما سره ده، یوازې مور وه او یوه خور مې ده کور کې راسره ده، او هغه را باندې خبر و، نور هیڅوکم نه وو خبر. او دا شعرونه تر اوسه ما هیڅ کوم چا ته ویلي هم نه دي. هغه کس چې ما کتاب ورکړی و یوازې هغه شاعر صادق الله صادق ته ښودلی دي، نور زما شعرونه نه په فیسبوک باندې خپره شوي دي او نه کوم بل چیرته.
نو مور چې خبره وه هغه څه احساس کاوه ستا د شعرونو ته په بد نظر خو نه کتل؟
که ووایم مور مې ډېره خوشحاله وه. مور مې واقعا هره مور چې وي د اولادو د پیشرفت او د پرمختګ لپاره خوشحالېږي یا د خوشحالۍ احساس کوي. زما مور هم همداسې چې کله به ما شعر لیکلو نو ډېره به یې هڅولم، که څه هم مور مې تعلیم نه دی کړی، بې سواده ده، خو بیا هم زه به یې ډېره هڅولم او ماته به یې تل ویل چې شعرونه ولیکه، زه درسره یم تر څو چې زه ژوندی یم، زه له تا سره یم او زه غواړم ستا کتاب چاپ شي. او بیا چې کلمې کتاب چاپ شو واقعا یوازینی کس چې په دې نړۍ کې یعنی زما کتاب باندې ډیره خوشحالتیا وکړه لغه زما مور.
بیا تا ورسته چې د ورونو یا کورونو یا پلار خبر سو هغه خو مخالفت نه کړی د کتاب له چاپ سره؟
یا ورونو خو مې بیا مخالفت نه دی کړی، نو ځکه پوهیدل چې نور کار شوی دی نو کوم مخالفت نه دی شوی.
دسی د نصر په اړه تاسو کوم څه خبره وکړه؟ نصر د یو تروس پور یو څه تاسو لیکلی دی یم نه دی لیکلی؟ که اسی په فکر کې لري چې باید موږ نصر کتاب یا نصر ولیکو بیا هغه کتابي بڼه ورکو؟
نصر خو مې لیکلې مې دی، یو څه لیکنې مې کړې دي، خو ما ته تر اوسه داسې نه ښکاري چې دا د جامع لیکنې مې دي. په کتابچا کې شته تر اوسه، مثلا داسې یوه وړه کیسه ده یا د مور په اړه یو څه لیکنې دي، همداسې نورې لیکنې شته، خو تر اوسه ما داسې فکر نه دی کړی چې دا د جامع لیکنې وي، دا د چې یو چا ته یو شی او کوم نظر پرې راکړي به له هغه وروسته.
ولې مو ټول شان مور ته لیکلي دي؟ شاعري هم زیاته مور ته ده، لیکنه هم زیاته مور ته کوي، ولې ټوله هغه علمي او فرهنګي اړخ مو مور ته ګرځولی ده؟
خو اوس په پښتو ټولنه چې یا په اوس ټولنه چې مثلا په یوویشتمه پیړۍ چې د مور قدر بیخي کم سوی ده، بیخي یعنی هغه مور هغه خپل اصلیت یا خپل مقام بیخي له لاسه ورکړی دی. که وګورو هر څوک یعنی مور داسې نه بولي لکه مور چې وي، پخوانۍ مور چې وي. مور واقعا د ژوند لپاره د اولاد لپاره یو ډېره لویه نړۍ ده. که څوک یې په قدر پوه شي او که څوک وغواړي چې مور ته قدر ورکړي، نو واقعا مور د ستایلو وړ ده. مور هغه څه دي چې په دې نړۍ کې یوازینۍ بې مطلبه مینه درسره وي او بې مطلبه غواړي چې ستا پرمختګ وګوري.
ستاسو په کورنۍ کې پخوا هم داسې یا چا شاعري کړې وه یا چا کتاب چاپ کړی و؟ که لومړی دا ستاسو په کورنۍ کې یوازې ته یې چې تاسو دغه قدم کښېښود؟
زموږ په کورنۍ چې که ووایم تر اوسه دولسم نه څوک نه دي فارغ شوي. دا زه او زما خورې چې دواړه په یولسم سیم کې یو، او دا زموږ په کورنۍ کې یعنی زموږ په خاندان چې تر اوسه نه څوک د دولسم فارغ شوي دی، او کتاب خو لویه خبره.
نو تاسو غواړئ تا او دا خور دې چې تاسو مخکې هم زده کړې وکړئ، تاسو یو مقام ته ورسیږي؟
هو، تنه نه غواړم د ادب په اړه وغږېږم، نور هم هدفونه لرم. یعنی غواړم په راتلونکي چې طب ووایم، طب هدف لرم، باید هغه ووایم. تنه یوازې دا نه ده چې کتاب ولیکم، دې ته خدمت نه وایي، خو چې یو په کتاب یا په شعر باندې اکتفا وکړو. او غواړم چې نور زده کړې وکړم او نور هم خپل زده کړو ته ادامه ورکړم.
اغه خوندکین یا اغه جنې چې په غزنی کې یا شعر شاعری کوي یا جنې نور لیکنی کوي، او دی نه خپل کورونی تشکر کولای شي او نه په کتابي بڼه باندې چاپ کولای شي، هغه ته پیغام څه ده؟
پیغام می ده د خویندو ته سي بس دی، نور نور بس دی، چاته اجازه مور کوي بس دی. د پښتنو ټولنه ډیر وسم شاته پاتې ده، یعنی که نور نړۍ وګورو، نور خلک وګورو، ډیر پرمختګ کړی ده، او پښتانه تر اوسه ما غسی وی ده پاتې دي. زه په خپل پښتنو خورانو ته لزړه نه تله هله کوم چې بس دی، نور پورته شي، نور چاته اجازه مور کوي چې هغه هلی چې تاسو په زړه کې لري یا هغه استعدادونه چې په تاسو کې پټ دي څوک وغواړي هغه تر پښو لاندې کړي، خپل استعدادونه را پورته کوي، پورته شي، نور د پښتو ادب ته خدمت وکړي، د پښتو لنې ته خدمت وکړي، ترڅو موږ هم یو څوک پیژنې چې پښتانه هم یو څوک دی، لا تر اوسه شته یو څوک. اجازه ما ورکوي چې څوک ستاسې هیلې یا ستاسې پرمختګ مخنیوي وکیا وغواړي ستاسې پرمختګ ونکړي.
تاسو د غزنی ونې په یو ټولنه کې لومړی کتاب چاپ کړی، داسې مشکل کېږي چې تاسو اقتصادي وزن چندان ښه نه ده. دغه د کتاب ستاس چاپو دغه اقتصادي برخه چاپ غاړه اخیستې او په خپله خپله ځان ورکړې و څه ډول؟
نو دا د کتاب په برخه چې که ووایم، والد شریف یعنی پلارجان مې په درنوي چې له لاسه ورکړې و، بیا هغه داسې یو سرمایه یې لرله چې هغه پیسې بیا زما مورجانې ایښې وې. کله چې ما کتاب ولیکو نو هغه پیسې څلوېښت زره مې مورجانې را کړې، او شل زره زما یو ورور دی، یعنی اصلي ورور مې نه دی خو په ټولنه کې ما ورور ورته ویلي دي، هغه شل زره پیسې د هغه مصرف، یو په ټوله کې د کتاب مصرف شپېته زره روپۍ.
سی ل آزادی رادیو نه رادیوی مجله اوري. اوس د زرپانی واره رسیدلی، او د زرپانی نننې پانه کې مو د ژوندانه ل کتابه یو بل زرینه پانه راړولې ده. د دغه پانه کیسه هندار نومیږي او لیکوال یې ګل رحمان رحمانی ده. راځي وګمی جباخیل ته وښو.
زرپانه هندار د کلا دروازه خلاصه وا، ګل مکی ترور انګړ ته ستړي ستومانه را ننوته. د تازه واخو درنې پنډې غاړه وچه کړې وه، سایه بند بند کېده، له ټول وجود نه یې خولې را ماتې وې. د زړې کلا په کونج کې د لرګینې پنجرې له شانه د زیړې غوا رمباړه اوچته شوه، لکه ګل مکۍ ترور ته چې د خپلې وږې ګېډې فریاد رسوي او شنه واښه غواړي. پنډه یې په لار کې ګزاره کړه. د خټینې برنډې په زینه کې یې دیوال ته بې سیکه ډډه ووهله. وړاندې د دیواله بیخ کې ایخی هندارې ته یې پام شو. یوه زړه ښځه وه، سپین ویښتان یې د تندې په ګونځو تار تار راخواره وو، خولو یې لوری بدل کړی و، د بوډۍ خوله وازه وه. په هنداره کې ناسته بوډۍ کټ مټ دې ته ورته وه، مسکۍ شوه، هلته تصویر هم ورته وخندل. په ډېره سخته یې ورپاڅېده، د دې خپله آینه وه. څنډو ته یې د لرګي پخواني چوکاټونه نه وو، د ټیکري په پلو یې ترې د خاورو او اوبو ورسېدلې څاڅکي پاکړل، او په خبغه کې نارې کړې، سپوږمۍ و سپوږمۍ. یوه وچه ډنګره ښځه راووته، لاسونه یې په خاورو لړلي وو، په مخ یې هم د سپینې خاورې څاڅکي او خاپونه ښکارېدل، او مټې یې بډ وهلي وې. راغلې وښه دې راوړل. بوډۍ یې د شنو واښو ایښي پنډې ته ګوته ونیوه، او په نیولې غږ یې وویل، هو هغه دی، اوس نو ته انتظار یې، نه ګورې چې وارم باړې وهي؟ وروای چوا. بوډۍ خپلې وچې ژبې ته اشاره وکړه. چای انګور یې غوسه شوه، وایي زړې نه ګوري چې لاسونه مې سخت بندي خټي کوم. بوډۍ بیرته ایښي هندارې ته وکتل، خپله وچه ژبه یې ژر ننه ویسته. انګور یې له لومړۍ زینې راښکته شوه، او په تنده لهجه یې وویل، دا سر خوړلې آینه دې بیا کوټې ته راوړې وه؟ ما خو هغه بله ورځ کادانۍ ته وړې وه، تا ویلي وو چې د پلار د لاس نښه مې ده، گنی د وخت می لکړکې ډیران ته ورڅوله چې پیغله خونه یې چې هر شی بده دا تور ګلاله مخ پکې ګوري نن په آخر ځل درته وایم چې بیا یې هلته کوټې کې ونه وینم غوا بل رمباړه وکړه سپوږمۍ غوسه شوه درته وایم چې پاڅه غوا له سهاره راهیسې نهاره ده اوبه مې هم نه دي ورکړې لور مې همدا مخکې ویده کړه پرې راویښه به یې کړې سیفو زوی مې له ښوونځي راځي وږی به وي کادانۍ ته ورشه چرګانو به هګۍ کړې وي سپوږمۍ بیرته ننوته خواښې یې بیا په هنداره کې خپله څېره ولیده هماغه هنداره وه خو هماغه وخت نه و د یوې شیبې لپاره یې داسې حس کړه لکه هنداره چې په یوه ژوندي موجود بدله شوې وي دې ته نږدې راغلې وي غواړي دا په غېږ کې ونیسي او تیرې زمانې ته د بیا ستنېدو بلنه ورکړي تازه تازه ورباندې د ځوانۍ هوا راغلې وه کلی غریب و خو خوښ او آباد و مینه خواخوږي او خوشحالي وه یو سهار په برنډه تیرېده د کړکۍ آینه کې یې خپلې څېرې ته پام شو وویرېده لکه کوټه کې چې بل څوک لیدلی وي خو بل څوک نه و دا خپله وه په خپل ځان یې مینه راغله په دواړو لاسونو یې جړ اور بل را جوړ کړ خپلې غاړې ته یې وکتل عجیبه فکرونه واخیسته په سبا یې بیا ځان ته پام شو په منډه لاړه په کوټه کې یې د پلار واسکټ را ځوړند و جیب ته یې لاس کړ ګمنځ مسواک او د نسوارو قطۍ پکې و د نسوارو قطۍ یې ترې را وویست منډه یې کړه بام ته وخته او هلته یې د قطۍ په هنداره کې خپلې څېرې ته وکتل ښکلې شوې وه سترګې یې غټې شوې وې آرنګو کې یې سره رنګونه ښکارېدل عجیبه احساس یې وکړ څو شېبې ناسته وه غږ شو لورې وسپوږمۍ لورجانې څه شوې په منډه له بام بوټۍ راښکته شوه پلار یې له کادانې راوتلی و او په انګړ کې سرګردانه ګرځېده څه دې ویل لالا قربان دې شم لورې چې مې نه ویل هغه زما د نسوارو قطۍ دی نه ده لیدلې دې هم ژر یې ور وړاندې کړ دا دی پلار یې تعجب شو نو په دې دې څه کول آینه مې په کار وه په تندي مې تازه نناکۍ راختلې وه پلار یې مسک شو او د سپوږمۍ غوږ یې تاو کړ نام خدا لور مې پیغله شوې ده نور نو هیڅ غم نه لرم باید په اخونزاده صاحب یو ښه د نظر تاویز هم ورته وکم دوې ورځې وروسته بیا دا کیسه تکرار شوه همداسې د میرجان اکا د نسوارو قطۍ څو ځله ورکه شوه بله ورځ مازیګر ناوخته چې هغه له بازاره راغی نو له سودا سره یې سپوږمۍ ته یو بل څه هم راوړی وو سپوږمۍ ته یې له نورې سودا وړاندې ورکړ واخله لورې دا یې خاص ستا سپوږمۍ په وارخطا یې پلاستیک پرانیست کاغذ یې ترې لرې کړ د لرګي په چوکاټ کې نوې او رڼه هنداره وه د لومړي ځل لپاره یې خپل ټول مخ په یوه لویه هنداره کې ولیده خپل څیره یې خوښه شوه خو سخته وویرېده لکه بل څوک چې ګوري لویه شوې وه د پلار په شونډو یې هم مسکا وپړېده او لور ته یې وکتل دا شرمېدونکې شوه او هنداره یې له مخې لرې کړه پلار یې را نږدې شو لور یې په تندي ښکل کړه زما زوی او لور ده خدای به یې ورک شوی ورور هم را پیدا کړي هیڅ به پوه نه شي چې هغه ماشومه او شوخه کۍ مکۍ اوس په داسې ښکلي ښاپېرۍ بدله شوې ده تر شونډو لاندې یې نور ډېر څه هم وویل خو ګل مکۍ نه اورېدل د پلار لاسونه یې مړاوې شول او دې هم مخامخ کوټې ته منډه کړه بیا ډېرې ورځې تېرې شوې خبره میاشتې او کال ته ورسېده ری باران را مات شول سهار او ماښام به کړکۍ ته نږدې خپلې هندارې ته ولاړه وه مور یې ورته ډېر نصیحتونه وکړل اوس پوهېده چې راتلونکی څه ته وایي او پلار یې ولې د دې په اړه اندېښمن وي یوه ورځ یې د واده له نوو لوښو او کالیو سره نوې هنداره هم په باکس کې کېښوده او د دې په څېر د نوې کور میلمنه شوه همداسې کلونه تیر شول پلار او مور یې همغسې د ورګ زوی د راتلو په ارمان کې وفات شول دا خپله هم د دریو اولادونو مور شوه په تورو زلفو کې یې سپین ولګېدل په مخ او لاسونو کې یې ګونځې پیدا شوې دوی لوڼې یې واده شوې خپل یوازینی زوی ته یې واده وکړ هر څه بدل شول یوازې هنداره وچې هغې ته به یې په چوپه خوله د تیرو زمانو کیسې کولې کور ته یې د نګور سپوږمۍ راته ورسره یې په کم وخت کې د زوی ګلاب الدین او سپوږمۍ بدلون له کور نه یې د لوڼو بېزارېدل او بیا یې د سختو او ترخو ورځو پیل ټول د یو بشپړ ژوند داستان و د غوا له یوې رمباړې سره د هغې د سوچ او خیال لړۍ پرې شوه د غوټۍ تند غږ و بدرنګي بوډی بیا لکه ګونګ په ویخه خوب وړی درته می ونه ویل چې غوا وګیده په خوا به دې تر دې وخته درې څلور پنډه واخه راوړل اوس د لیوی سره وانه تخی او په زینه کې خوب وړی سترګې ومخلی سر یې له دیواله را پورته کړ هندارې ته ور نږدې شوه سترګې یې سرې وې د پیکې سپینو ویښتانو کې د مڼې ونې یوه ژیړه پاڼه بنده وه ګوتې یې ور اوچتې کړې دې وخت کې ړنګ شو د ترخې درنه او لنده جارو د هندارې په منځ لګېدلې وه لاس یې تکیه کړه او پاڅېده دا دی پاڅېدم لورې پاڅېدم رمباړې خو د دې سرخوړلي عادت دی خاورې پاڅېدې په دې غم وهلي هنداره دې خدای آسماني تندر را پرې باسه چې هېڅ زړه دې ورڅخه نه صبرېږي هو دا دی را پرېوت تندر نو تور وي که سپین په چټکو قدمونو وړاندې لاړه په یوه له نورو لویه ټوټه کې یې وروستي ځل خپل مات او نیمګړی تصویر ولید لږ ورته تم شوه خو بل قدم یې د وړو ټوټو له پاسه کېښود خراب شو له وړو ټوټو سره لویه ټوټه هم میده میده شوه په سترګو یې تیاره راغله لکه د هندارې ټولې تیرې پارچې چې د دې په زهیر زړه پاشل شوې وي
ساده ساده رښتیا رښتیا ویلو له صابر سره د ډیرو دښمنی ده اروخاد صاحب شاه صابر په پښتنو شاعرانو کې هغه نوم دی چې تل یې د خایستونو پر لار سفر کړي امن پسندي شعار او مینې فطرتي توم نه ده هغه نه یوازې دا چې د پښتو ژبې یو وتل شاعر بلکې د ادبي کرکتنی یو تکړه او نوموتی استاد هم وو تیرونی د اروخاد صاحب شاه صابر د مړینې دیارلسم تلین پوره شو په ورخمین خیال کې د هغه نظم د اروخات په خپل ژبه چې د ژوندانه په ورسي وختونو کې په یوې مشاعري کې ویلو دراورو
ورخمین خیال
یته جهان د خایستونو خدایا یه درانا او درنگونو ربا یه در جهان در خایستونو خدایا یه درانا او درنگونو ربا یه در انسان در تصور خالقا یه در سپرلی او در گلونو ربا چستا پز مکه در جنگونو خدایان چستا پز مکه در جنگونو خدایان ستا در تخلیق درانا رنگ رو کبی چستا پا مخ که در بارود لگی چستا پا مخ که در بارود لگی در خایستونو آینه لندوی د خپل غرس په نشه مسلی ونی د خپل غرس په نشه مسلی ونی د محبت په لمن تور لګوي د خپل غرس په نشه مسلی ونی د محبت په لمن تور لګوي د سود زیان په مخ کړي خلق ستا د خایس په مخ اور لګوي دا هر سکیږي ستا په مخ کې کیږي دا هر سکیږي ستا په مخ کې کیږي تور ته ګوري پتا هیڅ نه کیږي ستا بزلل ویوی تب صبر کوي ستا بزلل ویوی تب صبر کوي خدا سينه چې پچایس نکيږي ستا بزلل ویوی تب صبر کوي خدا سينه چې پچایس نکيږي ستا د شاعر د زلن ویني ساسي ستا د شاعر د زلن ویني ساسي ستا د پنکار د خپو نساوته دا ستا د شاعر د زلن ویني ساسي ستا د پنکار د زلن د خپو نساوته دا او جن جن لاسمان کې چرته زې ورکا جن لاسمان کې چرته زې ورکا د اوسېدونو خو دنیا اوته دا جن لاسمان کې چرته زې ورکا د اوسېدونو خو دنیا اوته دا اوس دواره نکیږي یو بکوي اوس دواره نکیږي یو بکوي یا به نفرت او یا به ما وجنی اوس دواره نکیږي یو بکوي یا به نفرت او یا به ما وجنی یا به د خپل تخلیق زړه صبروي یا به د جنگ توره بالا وایي
په میدان ما جنگ ویمالا شاباسه راکوي خود میدان پویش کین منی زما شهیدان مونږ د یو جنگ خبر نشو چې چا وګړو برابر نشو چی چاو گڑو مونگ دہرا جنگ راوڑا دا دنیا شہیدان مونگ دہرا جنگ راوڑا دا دنیا تاریخ د کربلا شہید